خوش آمدین.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګ شي. تاوتریخوالی او پرختیایي اهداف وبریدونو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. د اندېښنه سره صلیب څخودلې. په امریکا کې د تورپوستو د وژنو د بې پرې څېړنې غوښتنه شوې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېد چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړي ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې پنځه میاشتې زده کړې وکړې او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن ترملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200 زره افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
من په خپل عدالت د وسپنو ویلې کډولو فرنس لرو چې نه وسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد موږ په خپل هواد کې دي او دا ماغه موادونه د دې وغه پرزجات د ترشو دغه مو ترشلو د نور ترشلانو پرزجات موږ جوړو.
خاغلی شګیوال زیاته کړه چې د دوی لدی ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه یې دا ده چې راتلونکي کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته هم ورسوي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر په کمیدو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیرو د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت سره دا خبره تصریح کړه چې پراته شکه متحده ایالات د اروپا امنیت تجمن دی او متحده ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټولو تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه مسأله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې دریمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوینس فلوید پرون په یو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز په جنوا کې دی د تحقیقات او غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې میاشتې په 25مه وروسته تر دې سا ورکړ چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې زیاتې شوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایي رایشراد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو لوري د شال خوا دوه ډزه ولګید چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. او وروستی خبر هم دا چې راپورونه وایي چې کرملن له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریا نیوسټی دولتي اژانس د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوي له مسکو بهر د پوتین د استوګنې پر ځای کې نصب شوي. په ورته وخت کې اسوشیټډ پریس اژانس د ولسمشر پوتین د ویاند دمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړی چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملن کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. او ری چې د ناتو عمومي منشي وايي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
We are prepared to further reduce that presence. But of course that depends on the peace process.
افغانستان کې تاوتریخوالي روغتیاي خدماتونه اغیزمن کړي.
د سره سره نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې تاوتریخوالي او روغتیاي مرکزونو بریټ کول سره د ملیونونو خلکو لاسرسي روغتیاي مرکزونو ته کم شوی.
د پکتیکا بزګر وایي له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بند ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولې دي.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیه په بې پرې ډول وڅېړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په افغانستان کې 8:00 او 8 دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له ژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تیره شپه خوشې کړل او طالبان وویل چې په لسګونو حکومتي سرتیري یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1400 نږدې 1200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
We are prepared to further reduce that presence. But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې د حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته کړه چې ډیره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي، دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي، او په دې ترڅ کې تیره شپه سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سویل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسران وي او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي، خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي، او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې احتمالاً راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي، طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سره صلیب کمیټه وایي د کورونا ویروس له ګواښ سره سره په روغتیایي مرکزونو بریدونو د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دغه کمیټه وایي کورونا ته د کورونا خپرېدو ته په کتو افغانانو باید اوس روغتیایي اسانتیاو ته ښه لاسرسی درلودی، خو په خبره یې تاوتریخوالي دا چاره ټکنۍ کړې. ډیوه نادر او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او په ځانګړي ډول په روغتیایي مرکزونو بریدونه د سره صلیب کمیټه هم په اندېښنه کړې ده. د سره صلیب کمیټې ICRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کرونا وایروس د ګواښ تر څنګ په روغتیایي مرکزونو بریدونه هم د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د دغه نړیوالې کمیټې د مرکزي څانګې رئیس خوان پیدروس کاریر په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان وروستی سخت وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی، ځکه د فبروري او مارچ میاشتو د وروستیو ورځو په پرتله چې تاوتریخوالی کم و اوس ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی چې د ډېرو نورو ستونزو سره سره روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود، په داسې حال کې چې باید له کووېډ-19 سره مبارزه وشي. د سره صلیب کمیټې ویلي د روغتیایي مرکزونو په کارکوونکو برید لکه په می میاشت کې په هغه روغتون برید چې د بې پولو ډاکټرانو له خوا یې ملاتړ کېدو وضعیت ټینګلی کړی دی. د دې کمیټې د عمومي اړیکو مسؤله رویا موسوي وایي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی او په روغتیایي مرکزونو برید کولو سره د میلیونونو خلکو لاسرسی روغتیایي مرکزونو ته کم سوی، په داسې حال کې چې کووېډ-19 هم ورځ تر بلې په ډېرېدو ده او تر بل هر وخت باید اوس خلک دغو مرکزونو ته ډېر لاسرسی ولري.
یا د کمیټه ټینګار کوي چې له کووېډ-19 سره د مبارزې په خاطر باید د جګړې ښکېل خواوې یو موټی شي او له طبي مرکزونو ملاتړ وکړي، او توقف خانو او هغه ځایونو کې چې دا خدمات کمزوري وي د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت هم په روغتیایي مرکزونو باندې بریدونو اندېښمن کړی. د دې وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل روغتیایي مرکزونه د جنگ ټول ښکېلو خواو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او باید چې دې مرکزونو باندې بریدونه ونه شي.
د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي تل د جنگ کیلو خواو ته خدمت کوي. د عام روغتیا وزارت پوښتنه دا ده چې په داسې حالات کې چې موږ له کرونا وایروس سره په مبارزه کې بوخت یو، نو باید په بشپړه توګه مسؤلیت ولرو.
د کورنیو چارو وزارت د دې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. او وایي چې دا بریدونه او په ځانګړي ډول د دشت برچی په ملي سلبستریز روغتون برید د دوی لخوا پلان شوی و. د دې وزارت ویان طارق قادیان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې تاوتریخوالی زیات سوی او طالبان دی د دې تاوتریخوالی اصلي عاملین دي، ځکه دوی له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او نورو وسلوالو ډلو ته هم زمینه مساعدوي. د دشت برچی په ملي سلبستریز روغتون برید او په علماو باندې بریدونو ته د طالبانو لخوا زمینه برابره شوې ده.
د کورونی چارو وزارت زیاتوي چې د ټولو ښاریانو د ژوند امنیت او په ځانګړي ډول د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي دې وزارت ته لومړیتوب لري او د دوی د امنیت په برخه کې یې لازم اقدامات په پام کې نیولي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ډیرو وروستیو بریدونو لکه د دشت بچی په ملي سلبستریز روغتون د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تېره ورځ هم بې پولې ډاکترانو اعلان وکړ چې نور په دې روغتون کې کار نه کوي، ځکه حکومت د دې حملې په تړاو ورته معلومات نه دي ورکړي.
و موریدل چې سره صلیب ویلی په افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان اغیزمن کړي او دغه کسان نشي کولای چې د تاوتریخوالی له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د روغتیا اړوند موضوع دا ده چې پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کیټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته لیک ډول په تورخم کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمیر مسولین وایي که دولت دا ستونزه حل نکړي د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخامخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. په دې اړه هم د ډیوی نادر راپور واوري.
افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغسې دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمیر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نشي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د امیري روغتون مشر میرویس امیري:
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې دا په کراچي کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا دوه هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووډ زموږ چې بستر دي چې هغوی تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسولینو په وینا د امیر روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یوه بله لویه ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدزی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له دوو څخه تر 50,000 لګښت کېده، اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 50,000 افغانیو لګښت لري.
یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې دا پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. کچرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي، موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک ووژني.
خدا می روغتیا وزارت لدې ستونزې ځان به خبره خي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل:
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکو شرکتونه کوم مشکل لري، نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورته رفع کړو.
د مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خو د دې وزارت مسؤلین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزات واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده؟ د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر:
وزارت صنعت تجارت
د خبرو په ترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوی که ترانزیت کې واردات له بده مرغه پاکستان همیشه داسې ستونزې پیدا کړې دي. اما دا چې ځینې سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روانې دي.
افغانستان کې تر اوسه د کووید 19 ناروغانو ټول شمیر 6,300 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,500 یې مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټولو لوی خارونو کې د FM 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي سپو خبرونه لري. د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره نړیوال لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرموي. تازه ساينسي څېړنو څرګنده کړي چې سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو په ټوله کې نړیوال اقتصاد ته ضربه ورکړي، خو د میلیونونو انسانانو ژوند یې ژغورلی. دا چې څنګه فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د یو شمیر منتقدانو له نظره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلکو بندیزونو د انسانانو رواني صحت ته تاوان درلود او نور ستونزې هم زیاتې کړې، لکه د هغو کسانو لپاره چې له نورو ناروغیو کړېدل پاملرنه کمه شوې وه. په کره اسنادو کې څرګنده شوی چې د بندیزونو په وخت کې په کورونو کې زور زیاتی او لوږه زیاته سوی او میلیونونه وګړي بیکاره سوي دي. نور ستونزې چې له دې قبله پیښ شوي داوي چې میلیونونه زده کوونکي په ټوله نړۍ کې له زده کړې شاته پاتې سول، د نړۍ اقتصاد کمزورې سو او پر راتلونکي د انسانانو باور کم کړ. د دې قبله په نړیواله کچه کارپوهان پر دې بحث کوي چې بندیزونه باید څومره ژر لرې شي، یا دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په څومره وخت کې لرې شي چې پیښ شوی روغتیایي بحران لا زیات نه کړي، خو هغه اقتصادي فشار چې نړۍ ورلاندې ده کم کړي. خو تازه څېړنې په بریتانیا او امریکا کې څرګندوي چې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په ابتدا کې ولګول شول پر وخت او پر ځای وو او د خلکو د خوندیتوب سره یې مرسته وکړه. د لندن د امپیریال کالج د څېړونکو په تازه څېړنه کې چې د نیچر ژورنال خپره کړې، اټکل سوی چې د می د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې لګول شوو بندیزونو په 12 اروپایي هیوادونو کې د 3 میلیونه انسانانو د مړینې مخنیوی وکړ. په دې کې ایتالیا، فرانسا، هسپانیا، بلجیم، اتریش، سویډن او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه شامل دي. د دې چرنیس ګروپ یو غړی سټ فلکسمن ویلي چې دا ډول ادعاوي چې د کورونا وایروس خطر لمنځ تللی په کلک ردوي، ځکه د هغه له نظره نړیوال تر اوسه د دې وبا په ابتدا کې دي. هغه ویلي دا په دې معنی ده چې په داسې وخت کې چې بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، په سږ دوبی یا د منی په پیل کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د راتلو امکان ډېر زیات دی. هم دې اندیښنې ته په پام د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جون په 15مه خبرداري ورکړ چې هیوادونه باید دا احتمال له پامه ونه غورځوي چې د کورونا وایروس یو اربیا او چته رسیدلای شي. پیتروس ادانوم ګبریوسوس د خبرداري دې ته په پام ورکړی چې په اروپایي هیوادونو کې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي وو هر ورځ لا زیات نرمیږي. کورونا وایروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار را پیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په ورستیو کې وویل چې د وایروس حرکت تر کنټرول لاندې کړی او په تقریبا 500 ورځو کې هیڅ نوې پیښه نه وسبت کړي، خو په دې ونه کې یو اربیا د پیکینګ په ښار کې د کورونا وایروس خپرېدو له کبله بندیزونه ولګول او زیاتې سیمې قرنټین کړې. د نیوزیلند حکومت چې د کورونا وایروس لمنځ وړي او اعلان کړی و چې هلته د وایروس ریښې ستل سوي په دیونه کې د تازه پیښو د ثبت اعلان وکړ. خو له دې ټولو مسلو سره یو بل څېړنه چې د امریکا د کالیفورنیا پانتون کې سوي او هغه هم د نیچر ژورنال خبره کړي، اټکل کوي چې په چین، ایران، جنوبي کوریا، ایتالیا، فرانسا او متحدو ایالاتو کې بندیزونه په کورونا وایروس د 2.5 میلیونه انسانانو د اختکېدو امکان یا ځندولای یا په وایروس دغه خلک له اختکېدو ژغورل دي. سلمان سیانګ چې د دې چرنیس ګروپ مشري کوله ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک اقدام دومره انسانان وژغورل چې تر دې وړاندې هیڅ کله هم نه وژغورل شوی.
اوس هم یو بل نړیواله مسأله د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یو میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال ووجل شو چې له عمله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې پراخ مظاهره او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وشلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له څنګې چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15مه ورسته تر دې ساور کړ چې و سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونې شوي وو. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایی رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لورې د شا لخوا 2 ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ادارې له لورې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فیلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کېږي او د کمرې مخې ته د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. د خبرداري ورکړ چې دا پېښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کېږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو ژغ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراثه د پایټکې کېشتي. دی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سیشن بی پورس د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهور غوښتونکو په سنا کې د چهارشنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهور غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په 4مه دا لایحه په قانون بدله شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا سوداګر وایي که سوداګریزه لار خلاص نشي بزګران به ډیر زیان وویني. دوی وایي چې باید زر تر زره له پاکستان سره د انګور اډې لار خلاص شي. احسان آریان او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګریزه لار که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کیږي خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نورې باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي دا لاره له تیرو شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوې او مسؤول چارواکي لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه 3 یا 4 میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بېخي زیات زیانونه اړولې دي. کیا دا لار ترانزیت شي او خلاص شي خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. دا لار بار بار بند شوې ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې دا لار بندېږي د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو پر لوړوالی باندې راځي. د یو خانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی. د بلې خانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوې چې فصل یې رسیدلی او له دې لارې باید صادر شوي وای له ځای کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
مڼې رسیږي، انګور رسیږي، زردالو رسیږي. دغه بزګرانو ته ډیر شدید ضرورت دی د دې لارې د خلاصولو. که دا خلاص نه شي بزګران به ډیر غټ تاوان به وکړي.
د دې ولایت د ولایت شورا غړی عزیز وایي چې د بودیجې د نشتوالي او د مسؤولو چارواکو د نه پاملرنې له امله هیله من نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا لاره رسمي ترانزیت شي. خو د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د رسمي کېدو پلان د دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې پر راتلون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده، ځکه د پاکستان د کراچۍ سره تر ټولو لنډترین لاره حسابېږي. په دې خلاصوالي سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید خوراکي توکو په بیه باندې هم یو مؤثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریز لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانې نه دی رغول شوی او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سرک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونوي هغه مهال چې د لارې خلاصه وه هر ورځ کابو سل بروړونکي موټر به له ډیورنټ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
زمو غاکل آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، کچیرې تاسې موبایل ټلیفون لرئ د افغان بسیمات سو اتل شمیرې ته خپل اس ام اس راولېږئ، موږ به په خبرونو کې تاسې پیغامونه درته لولو. اوس په کابل کې 8:30 بجې شوې، په مکړی لانډو خبرونو ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر ځمکې لاندې د طالبانو یو پناهځای له منځه وړی او په دغه عملیاتو کې یې درې طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مارقتې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون په کابل کې مراسم نیول شوي وو او چارواکو وویل چې دغه قطعه له زرو کمانډو ځواکونو ټاکلې ده. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. دغه شرکت ویلي چې هڅه کوي راتلونکی کال خپل صادرات نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو خبرې کوي. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سولهیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. او راپورونه وایي چې کرملین له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنګرهار نه لیکلی وای په ټول افغانستان کې د حکومت او دغه راز د ډاکټرانو د غفلت له وجې غنی روغتیاي ستونزې رامنځته شوی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی وای د ملکی خلکو او ماشومانو د تلفات مخه دواړو طرفونو ته په کار ده چې په کلکه ونیسي، ځکه چې خپل افغانان وژل کیږي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دی، هله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی وای د ولسی جرګې لغړو چې څخه غواړو چې په افغانانو خفقیدونکو کسانو ته د باور رای ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلی وای زیات عمر لرونکو خلک پات په کورونو کې ایثار پات شي، ځکه چې د ویلی چې اکثر هغه کسان کرونا لمنځه وړي چې عمرونه زیات وي او د وجود مقاومت کمزوري وي. بل اوریدونکو اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای د جګړې له دواړو خو غواړو چې واقعي او تلپات سول لپاره خپل ژمنې پر ځای کړي. او ګلزمان کمال زوی له کونړ لیکلی وای د منګای برېښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوی وو، خو تر اوسه ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو یو بل راپور راخلو، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس له کبله په هر میلیون کې 14 تنه کسان مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږو کسانو د کورونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کورونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروند راپور ته، ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه.
د هغو رسمي شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي، په دواړو هیوادونو کې د هر یو میلیون وګړو په منځ کې دیارلس تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کرونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په ځلونو ډیر وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر شپاړسمې یعنې د سه شنبې تر ورځې پورې په کرونا په افغانستان او پاکستان کې د هر یو میلیون تنو پر سر دیارلس تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر میلیون پر سر یو سلو اته تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کرونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی، او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه باندې 3,55,000 ښودل شوی، خو په دغه هیواد کې د مړینو شمیر 900 ته رسیدلی دی. متخصصان وایي سره له دې چې تمه لري چې بالاخره به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین یا درمل ومومي، خو هغوی فکر نه کوي چې دا کار په لنډ وخت کې وشي. همدا اوس هم په ګڼو هیوادونو او تحقیقاتي مرکزونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو ویل کیږي چې دا پروسه اوږده ده او زیات وخت اړتیا لري. په همدې منځ کې د لندن د امپیریال کالج څېړونکو ویلي چې د داسې واکسین په جوړولو کار کوي چې لګښت یې خورا کم وي او د نړۍ ټولو انسانانو ته رسېدای شي. متخصصان وایي د واکسین تر جوړېدو پورې پکار ده چې خلک ټولنیز واټن او نورې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي او مشکوک کسان ازمیشت یا ټیسټ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان له راپور سره سم په سیمه کې د ایران، هند، پاکستان او چین په پرتله په افغانستان کې د نفوس په تناسب د لږ کسانو د کرونا وایرس ټیسټ اخیستل شوی دی.
او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خره راسوي ما د خبرونې په پایل کې به لتا سی باورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق پر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپور ته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق د ځان نه سلب کیږي نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مون کرامت ور بخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي. خو دغه د انساني کرامت حق چې د یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چیلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي. نو څه باید وشي چې هغه د انسان هغه کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیګم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بيخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی د پاره ډیر کار په کار دی. میوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کول شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید د سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي، او
لکه دفاع بس ډول وی مثال
لکه مخکم چې ویلې یو انسان نشي کوله که حتی ووم غوړي خپل د خپل ځان کرامت نفي کې د ځان نه ام نشي کوله. دا د اخلاقي مسولیت ته چې د خپل کرامت دفاع وکي او دغه اخلاقي مسولیت دا چې سرقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي د دغه انساني کرامت دفاع وکي دغه لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای شي څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي هغه باید چوپ پاتې نشي غلی پاتې نشي هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کی. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي. یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قجیبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هواشه کاغذ ورشه په هواشه اول تریزار شه بیا پرې وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوه شوې یاس چې نن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
په اوسنۍ بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
هغه وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیګو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ریخمو پر تختو لیکل کول. ریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپل تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءل اسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې په اوسنۍ مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. لچینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یو کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ د چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول وو. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال هماغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کو.
محمد یوسف چې بیوزل ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوي لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له چی شي جوړ شوی، کاغذ له چی شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قران کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قران کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله مونږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه دی چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته ووایم چې کاغذ د تعلیم د پرمختګ د زده کړې د ژوند د ټولو چارو یو سرلارې بلر کېږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسېدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلای دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دي کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنسترګه کتلی دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف ترګو ترازی او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعہ ده. په هغه وخت کې قران عظیم شان نازلیده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علی صلاتو والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې نه لیکه، بلکې هغه به د حیوانات او پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره روستو بیا د زیګدیز په اتمه اومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمال دي. نور کوم همدا رقم زینې هغه بخوانی کتیبې چې په کاغذ کاریدلای دا او استعمال سوي او زینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلای دا.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال سوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بدغه کې استعمال سوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل حق ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیسی ګټه اخلي. پر مختلف فابریکې راوتلي دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غونډه جوړې سره کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټه کول او دغه دی شبیه دی بوري ارتی ورته وي. دا شای به وټه کول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلرم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بوکی خبرونه تربیه پرځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.